څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونو ته لوړ سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 8 حمله کوونکي په زندان کې دننه وژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختریز ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دی د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي چې هغه څه چې نن دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه شول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لوی لاسته راوړنه بلل ده. دی وایي موږ ډېر ویاړ کوو چې د یو کوچني ټیم برخه یو چې د فلوریډا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا دا ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بینکن د مې میاشتې په 1/10 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسېدلي وو. فضا ته د بینکن او هورلی په لیږلو سره د میلیاردر ایلن مسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریز سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2023 خو لا ډېره نږدې ده. ښایي چې تر 2023 پورې موږ د دې جوګه نه شو چې موږ د یو نړیوال ایونټ یا د نړیوال جام قربتوب ولرو په خپل هیواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اورئ چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي. خو محبس ته مخامخ یو ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکی وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي، تصفیوي عملیات، هغه په رسېدلي شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. اما محبس ته مخامخ یا د خط په نامه کېچ پلازا یا ودانۍ چې ده، پولیسه ودانۍ ده، په دې کې لا هم وسلوال شته، مقاومت کوي. د دوی له قوله چې په لاندې پوړونو کې لومړی دویم درېیم پوړ ته سپی شوی دی، په پورته پوړ کې هم دوی خلک دي. اما پاتې منځني پوړونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي. دغه شپه باندې د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او د اوسې هم اورېد خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. دوی له قوله چې محبس کنه کاملا تصفیوي عملیات بشپړ شوي دي. اما دوی غواړي چې دغه سیمه چې ملکی خلک پکې استوګن دي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تصفیه کړي او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه له منځه یوسي. اما د ارقام له ښیي چې په دغه ودانۍ کې څومره وسوال ځای پر ځای دي چې د دوی پر وړاندې مقاومت کړی دی.
زایرمل صاحب وبخښئ، د تلفاتو شمیر زایرمل صاحب معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما مختلف دغه برخه ته اشاره وکړه. تکل صاحب هغه ارقام چې ښاغلی فواد امانی ورکې د ننګرهار د سیمهییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کړي، دوی وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر خوای 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي هغه څومره دي. د پیانو په اړه باندې پینځوسو زیات ټپیان دوی هیڅ په پیښه کې ټپیان شوي دي. خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شوي دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیښې په برخه کې. البته دا د دوی ارقام دي، نور ارقام د پیښې په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسیږي. تکل صاحب، د دې پیښې په تصفیه لپاره د افغانستان د مسلح قواوو لوی درستیز جنرال یاسین جاه هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وایي په ولکه کې د خپل دغه عملیات پر مخ باندې د بتی یا ډیر قرار پر مختګ برخه. دلیل دوی دا وایي چې تقریبا دغه رنګ کې سلیل وي ساده کیږي چې دغه پیښه پیل شوې ده. دوی وایي چې دغه ودانۍ کې ملکی دي، ځکه اکثرا ملکیان دلته ایمان دي بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي. په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات نورو په مخ باندې.
بله ظاهر مل صاحب، یو بل مسله چې دی بلې د بندیانو د تخته مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینې وایي چې ځینې کسان بیا بیرته نیول شوي دي، دغه ارقام چارواکو له خبريالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمهیزو چارواکو خبرې کړي. تکل صاحب وایي چې د هغه مهال چې کله پیښه کېده په زندان کې دننه 1903 نوي زندانیان بندیانو، اما وروسته 1025 تنه بیرته ونیول شول. یعنې په دې معنی چې زیات له زورو نه پورته کسان تښتېدلي وو، اما په 1025 دوی ښایي چې دوی بیرته نیولي دي او تر خوا یې 400 نه زیات کسان دننه په زندان کې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات په بایله کې بیرته ژغورل شوي دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته ښایي چې په محبس کې 1193 یعنې 1193 بیرته نیول شوي، 1025 او دننه په زندان کې لسلو سو پورته زندانیان دوی ښایي. اما د دقیق وروستي ارقام بیا هم د پیښې په پای پورې تړلي وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اورېدلي کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي؟ هغه 400 بندیان چې حکومت د غول خوشې کولو ډډه کړې و هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوي دي؟ چارواکو څه معلومات ورکړي خبريالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې ښایي 400 زندانیان طالبانو پورې مربوط دي، هغه په اړه باندې دقیق ارقام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډېره پورې د افغانستان باګرام او پلچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینې وایي چې دلته د داعش وسط له 500 پورته زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو البته شمېرې له 500 پورته ښایي.
ډېره زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زایر مل صاحب؟
په یوازې د خلکو نه امیره په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی. چاوخوا نږدې هر څه زر تقریبا په 500 کیلومتر یا هم 6 کیلومتر کې خپل کورونه پرېښي د وتو په هڅه کې دي. ښار ته راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 4 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغه ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډېره زیاته مننه امید زهیرمل، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د ننګرهار پر مرکزي زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وایي چې داعش ډله له هم په افغانستان کې یو خطرناکه ډله ده او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. له ښاغلی کریمی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلایي چریکي جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیسټ اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي. هر څوک چې هر ګوریلایي کاپي داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې؟
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب. اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېمې ورځې پورې وو، پیښه رامنځته شوه. یو شمېر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسله واله ډله دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري.
تاسو کوم نظر لرئ؟ کدی وړتیا نه لري بل څه حمایه کوي؟ طالب خو په ډاګه وویل چې دا زموږ کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او دراله کې دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم وو، دې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چېرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چېرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې حملې وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیره په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ښه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وایي په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. د میرمن وایي چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناست دي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ. ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ تیره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خود ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده که ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل. یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل. ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او مېرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي. نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو. نور هم دخشان خپه کېږي او پړونې زخمیان کېږي. لکه موږ چې څنګه یاستو دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خاص هم راغلله خو چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وایي اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. دې اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغشانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کوم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا چې وکړو نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه په زموږ صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یوه سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یوه بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خښتي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هر برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدودو روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کیږي. خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجلو روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دونکو مریم آزری رادیو ته داسې وویل.
څنګه حاله مرکز ولسوالۍ یا څه
د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېر عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کېږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالیو کې د ثابتو کلینیکونو ترڅنګ د لرو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320 زره وګړي ژوند کوي چې ډېرې برخې یې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوختي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. مجیب حبیب سے آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوه امریکایي ستورمزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس ایکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلان ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي او جوتوي چې متحد ایالات کولی شي یو ځل بیا ستورمزلي فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی ور دی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضايي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضايي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول ور دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی ور په 1915 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته سوی وو. نږدې لیوی لسیزی د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځای ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی وو. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځای ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول شول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس ایکس کمپنۍ د فالکون نه توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځای ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څکم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې وو. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځای څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پروند ستورمزلو درستنیدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسمو ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل.
There's something special about having that capability.
The desert fiat laral chi khpal stor mazli faza ta wutugo aw birta ekor ta stano kru yow ta zangari kar di mushkaluna kaluna da wartyan durloda fikr ko mujd bas stor mazli kharab yaadu chi da haga kuchini tim barkhi chi watwanit faza ta tlili da stor mazli birta da florida yalat sahil tarawli aw amerika ta birta haga zarfiat urfa barkha kri.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول وو او خصوصي کمپنیو ته به لاره واره کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د را روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.